Radio. Radio Azadi. درنو دوستانو سهار مو په خیر او نیکمرغه او ساز اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې هرکلی کو په دې هیله یم چې وخا او خوشاله ورځ به مو پایل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 شپږ کوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 100.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کېږي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د درنه جګړه روانه ده. افغان حکومت په ایران کې د یو شمیر افغان کډوالو د مرګ ژوبلې د پیښې په اړه د ایران له حکومت څخه وضاحت غوښتي او د ناټو عمومي منشي د منځني واټن ویشتونکي توغندیو د مخنیوي له تړون څخه د روسیې وتل د بې ثباتۍ لپاره د هڅو چلند بللې. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د درنه جګړه روانه ده. د دې وزارت ویان قیس منګل تیره شپه ازادي رادیو ته وویل افغان دفاعي امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې په دې ولسوالۍ کې له لاسه وتلې امنیتي پوستې له طالبانو څخه ونیسي. خاله منګل وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تهاجمي عملیات په دغه سیمه کې دوام لري څو امنیتي پوستې بیرته ونیسي. له بده مرغه شهیدان او ټپیان لرو، خو سخته جګړه روانه ده او دقیق ارقام نشم ویلی. دفاع وزارت ویلي چې لږ تر لږه 1500 طالبانو د چهارشنبه په ورځ په بالامرغاب ولسوالۍ حمله وکړه. دا وزارت همدارز وایي چې په دې حملو وروسته یو شمیر امنیتي پوستې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر تکتیکی شاتک ته اړ شوې. د بالامرغاب ولسوال عبدالوارث شیرزاد پرون ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د حملو په نتیجه کې شاوخوا 10 افغان سرتیري وشل شوي دي. افغان حکومت په ایران کې د یو شمیر افغان کډوالو د مرګ ژوبلې د پیښې په اړه د ایران له حکومت څخه وضاحت غوښتي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چهارشنبه په ورځ د افغانانو په ګډون یوه ډله د ایران د سراوان سیمې ته ننوتې وه چې ایراني سرتیرو ډزې پرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي پرون پنجشنبه ازادي رادیو ته وویل په دې ډزو کې یو افغان په ګډون 2 کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. احمدي وایي ایران باید د دې پیښې په اړه وضاحت ورکړي.
این حادثه در منطقه سراوان ایران اتفاق افتاده.
خاغلی احمدی وای دا پیښه د ایران په سراوان سیمه کې هغه محل شوه چې قاچاقبران او افغان کډوال د ایران خواته بیول. 13 کسان ټپیان دي او په 2 وشل شو کې یو ایرانی موټر چلوونکی او بل افغان دي. موږ دا موضوع جدي څارو او د وضاحت غوښتونکي یو. ریپورټونه وایي چې ټپي افغانان د علاج لپاره روغتونونو ته انتقال شوي دي. لدې مخکې د امریکا غږ ایراني څنګه ریپورت ورکړیو چې د سپای پاساران ځواکونو په ډزو 15 افغانانو تمرکز بل اوخته ده. ایراني پوځیانو د 2018 کال په سپتمبر میاشت کې هم 15 افغانان په فارس ولایت کې په ډزو وشلی وو. دا ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د باچا خان د مزار درغونې چاري پرون پیل شوې. دا ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې ویل د عدم تشدد د فلسفي د مخکخ مبارز عبدالغفار خان مزار به د ولسمشر اشرف غنی له حکم سره سم د څه باندې 50 ملیون افغانۍ په لګښت د یو کال په موده کې ورغول شي چې پر اصلي ودانۍ سربېره به څلور ګنبدې، یو څلوېښت متره منار، پارکینګ او نور ملحقات ولري. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د رغونې د چارو د پرانیستو په مراسمو کې د وینا پر مهال د باچا خان د مزار رغونه د لرو برو پښتنو د یووالي او د سولې او پخلاین لپاره مهم زیری وباله. په بیان کې د بنایي ساختماني شرکت د مشر له قبله ویل شوي چې د باچا خان د مزار رغونه به په ټاکلي وخت بشپړ شي. دا ناتو عمومي منشي د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د مخنیوي له تړون څخه د روسیې وتل د بې ثباتۍ لپاره د هڅو چلند وباله او پر مسکو غږ وکړ چې یو ځل بیا د دې تړون له شرایطو سره سم خپل مکلفیتونه ترسره کړي. یان ستولتنبرګ پرون په واشنگټن کې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته په یو خبري غونډه کې د کریمیا ټاپو وزمې د اشغال او په تور سمندرګي کې د اوکراین او روسیې ترمنځ لانجې ته اشاره وکړه. ویل ستولتنبرګ وایي روسیه له اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وسمې د نیولو لپاره له زوره کار واخیست او په سیمه کې د خپل پوځي پیاوړتیا هڅو ته دوام ورکوي. موږ له روسیې غواړو څو هغه اوکراینی ماڼوګان او کښتۍ چې تیر کال یې د ازوف سمندرګي ته نږدې نیولې بیرته خوشې کړي. په غونډه کې د امریکا د ناټو پر غړو غږ وکړ چې خپل پوځي لګښتونه زیات کړي څو د متجاوز روسیې په ګډون له نړیوالو چیلنجونو سره مقابله وکړی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل ناټو باید له نورو برسیره کیدونکو ګواښونو سره مقابلې ته چمتو شي څو د روسیې د یرغل، د غیر قانوني کډوالو، د چین د ستراتیژیکي سیالۍ، سایبري بریدونو او نورو ستونزو په وړاندې مقابله وکړی شي. د بلاروس پولیسو لږ تر لږه 15 تنه سیاستوال او فعالان چې د پخواني شوروي اتحاد د استبداد د قربانیانو په یاد لسګونو صلیبونو د لرې کولو پر ضد اعتراض کوي نیولې دي. دا لرګین صلیبونه د کروپاتی په نوم پلازمینې منسک ته نږدې له هغې سیمې لرې کیدل چې لږ تر لږه 10,000 کسان د 1913 او 1940 کلونو ترمنځ د شوروي چارواکو په امر هلته وژل شوي او خښ شوي وو. پرون سهار اتو بلدزرونو د دې صلیبونو پر ایستلو پیل وکړ او کله چې یو شمېر فعالانو او سیاستوالو د هغوی د کار د مخنیوي هڅه وکړه نو پولیسو مداخله وکړه. په توقف شوو فعالانو کې د ځوانانو د جبهې د غورځنګ په نوم د اپوزیسون پخانی مشر زمیتسر داشکیوچ هم شامل دی. تر اوسه روښانه نه ده چې د دې یادګاري څلو د لرې کولو امر چا کړی او د بیلاروس حکومت هم په دې اړه تر اوسه کوم رسمي بیان نه دی خپور کړی. د بیلاروس چارواکو په 2018 کال کې په دې سیمه کې د یو تجارتي مرکز د رغونې کار د فعالانو له 15 ورځنیو اعتراضونو وروسته وسنډاوه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د سوریې او روسیې پوځي ځواکونو د هغه اسرایلي سرتیري مړی موندلی چې په 1922 کال کې د لبنان په جګړه کې لا درکه شوی و. ښاغلی پوتین دا اعلان پرون په مسکو کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د کتنې پر مهال وکړ. ویل د اسرائیلي پوځ د بریدګي زاخاري باومیل مړی اسرائیلي چارواکو ته سپارل شوی. باومیل د ټانک ډرایور و او نوم یې له دوو نورو اسرائیلي سرتیرو سره چې هغو هم د لبنان د اشغال لپاره د اسرائیلي پوځ په لیکو کې جګړه کوله د ورکو سرتیرو په لیست کې لیکل شوی و. باومیل چې په امریکا کې زیږیدلی و په 1970 کال کې له مور پلار سره یو ځای اسرائیلو ته کډه شو او په 1972 کال کې د سوریې سرحد ته نږدې د لبنان په سلطان یعقوب کلی کې د جګړې پر مهال لا درکه شو. په دې جګړه کې د اسرائیلو 6 سرتیري هم وژل شوي وو. نتنیاهو په خپلو سرګندونو کې چې د کرملین ویب پاڼې ژباړه خپره کړي د روسیې د پوځ مننه کړې او ویلي دي چې روسي سرتیرو د اسرائیلو قلمرو ته د باومیل د مړي د رسولو لپاره خپل ژوند له خطر سره مخ کړی. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. و باور شي دا ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د امریکا پر هغه هڅو بحث وکړ چې د افغانستان د کړکیش د سیاسي حل لارې په برخه کې کوي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره مولدي خبرو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د یو شمیر افغان کډوالو د مرګ شوبلې د پیښې په اړه د ایران حکومت څخه وضاحت غوښته. تبام واوري چې د پاکستان د هوایی ملکی چلند اداره وایي چې لای هم پرې کړنه د کړي چې لویدیز هوایی مسیرونه پرانیزي کنه. له همدې کبله د افغانستان او هند ترمنځ الوتکې د پاکستان له فضا څخه نشي تیرېدای. لویدیز ورسپانو ته به کتنه هم ولرو. د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم درسره شریکو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اوري چې سوریه وایي د خپل قلمرو سانتي اشغال شوې خاوره به بیرته ونیسي. همدارنګه د ژوند رنګونه هم مه هېروي. دا ساده راډیو دا تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غواکې. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د امریکا پر هغه هڅو بحث وکړ چې د افغانستان د کړکیچ د سیاسي هواري په برخه کې کوي. په واشنگټن کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د دویمې ورستۍ ورځې و برخه د افغانستان په اړه بحث ځانګړی شوی و. د ناټو عمومي منشي سلتنبرګ د غونډې په پای کې یو خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د ناټو د حضور څرنګوالی د سولې د روانو خبرو یوه برخه ده. احمد تکلو په دې اړه نور جزئیات.
د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د خپل غونډې په دوهمه او وروستۍ ورځ په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وکړ. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د غونډې په پای کې یوې خبري غونډې ته ویل چې په افغانستان کې د سولې هر موافقه باید دا تضمین ورکړي چې افغانستان به بیا د نړیوالو تروریستانو په امن کور نه بدلیږي، او د ښځو د حقونو او د نجونو د زده کړو په برخه کې د وروستیو کلونو لاسته راوړنې به نه ضایع کیږي. ستولتنبرګ وویل په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور څرنګوالی به د سولې په خبرو کې روښانه شي.
The presence of international forces is part of this negotiation.
د نړیوالو ځواکونو حضور د دې خبرو جز دی. دا چې د نړیوالو ځواکونو حضور به څنګه او په کوم چوکاټ کې وي، هغه مسله ده چې په اړه به پریکړه وشي. ناتو اوس مهال په دې برخه کې چې څنګه د سولې د موافقې ملاتړ وکړي پر بیلابیلو انتخابونو کار کوي. اوس اصلي خبره دا ده چې باید د سولې د خبرو کلک ملاتړ وکړو، او پر همدې بنسټ به زموږ د راتلونکي په اړه پریکړه کیږي. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 نړیوال ځواکونه دیره دي چې له 15,000 زیاتې امریکایي سرتیری دي. ښاغلی ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناتو لغړو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لیدنو کتنو ته اشاره وکړه او ویل دواړه خواوې به په خپلو کې نږدې همغږۍ ته دوام ورکړي. ښاغلی خلیلزاد په روانونه کې افغانستان ته لرسېدو مخکې په لندن او بروکسل کې وو. په افغانستان کې د ناتو پخوانی سلاکار شفیق همدم وای روان بحثونه کوي چې افغانستان له هم د ناتو د پاملرنې په محراق کې دی. ښاغلی همدم تیر شپه د ناتو له غونډې وروسته له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې له افغانستان سره د ناتو مرستې به دوامداري وي.
افغانستان حکومت د ناتو سره یو استراتیژیک تړون امضا کړی په لیسبون کې. دا غي تړون پر اساس زه فکر کوم حتی که د ناتو اوسنۍ ماموریت هم په افغانستان کې پای ته ورسیږي، ناتو خپل ځواکونه د افغانستان نه وباسي، نو د هغې معاهدې پر اساس که چیرې هغه له منځه لاړ نه شي، ناتو د افغانستان د امنیتي ځواکونو د افغانستان د حکومت لپاره خپل مرستو او همکارۍ ته دوام ورکوي.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د هڅو په اړه بحث کوي چې تمه ده د خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو نوی پړاو په نږدې ورځو کې په قطر کې بیا پیل شي. تر دې دمه دواړو لورو په 15 پړاوونو کې خبرې کړې دي، خو تر اوسه وروستۍ موافقې ته نه دی رسیدلې. ښاغلی خلیلزاد د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ له ازادۍ رادیو سره په ځنګړې مرکه کې وویل هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې پر څلورو موضوعاتو له طالبانو سره موافقه وشي. د خلیلزاد په وینا دا تضمین چې د افغانستان قلمرو به د امریکا د متحدانو او نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور څرنګوالی، بین الافغانی خبرې چې باید پر یو سیاسي تګلاره موافقه وشي، او یو هر اړخیز او دایمي اوربند، هغه څلور موضوعات دي چې له طالبانو سره د خبرو په بل پړاو کې به بحثونه پرې وشي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
افغان حکومت په ایران کې د یو شمېر افغان کډوالو د مرګ ژوبلې د پیښې په اړه د ایران له حکومت څخه وضاحت غوښتی. په دې موضوع به له کابل څخه د رحمت الله افغان رپورټ واورو.
افغان حکومت وایي چې د چهارشنبې په ورځ د افغان کډوالو په ګډون یوه ډله د ایران په لور په حرکت کې وه چې ایراني عسکرو ورباندې ډزې کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه کډوال د ایران خاورې 40 کیلومتر ته ننوتلي وو چې د یو افغان په ګډون دوه تنه په ډزو وژل شوي او 13 افغانان ټپیان شوي دي.
البته ای حادثه د منطقه سراوان ایران اتفاق افتاده.
هغه وایي البته دغه پیښه د ایران په سروان سیمه کې شوي. کله چې قاچاق اخبارانو افغان کډوال د ایران په طرف لړل، له پولیس 40 کیلومتره لري د ایران په خاوره کې پیښه شوې ده چې له عملی 13 تنه ټپیان دي او په دو وژل شوی کې یو ایرانی موټر چلوونکی او بل افغان دی. موږ دغه موضوع جدي څارو او د وضاحت غوښتونکي یو. ښاغلی احمدی وایي چې ټپیان د درملنې لپاره د ایران روغتونونو ته انتقال شوي. له دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې داسې عکسونه خپاره شوي وو چې د ښځو په ګډون ځینې کډوال د روغتونونو په دالیزونو کې پراته دي. د امریکا غږ ایراني څانګې راپور ورکړی و چې د ایران په سروان سیمه کې د ایران د سپای پاسداران مامورینو له لورې په ډزو 15 افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا لومړی ځل نه دی چې د ایراني سرتیرو له لورې په افغانانو ډزې کیږي. څو موده وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د ایران پوله ساتونکو عسکرو لوري له افغان کډوالو سره د غیر انساني چلند په اړه فلمونه خبره سول چې زیات خبرګونونه راو پارول. همداشان د 2019 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د ایراني عسکرو لوري د دغه هواد په فارس کې 15 افغانان وژل سوي وو.
ازادي خبری مجله اوري.
او سمدا چې نړیوالی رسنۍ د افغانستان په اړه سوي سفي ولاستانګ زیورته کتنه کړي.
فاینانشل ټایمز په افغانستان کې د امریکا پروګرام له ویتنام دغه هیواد د وټلو له مسالې سره پرتل کړي. ورسپانې لیکلي هنری کیسنجر ویلی و چې له ویتنام د امریکا د 1950 میلادي کال د وټلو او وخت د کمیونیست دولت د رسیدو ترمنز باید یو مناسب واټن وي. کیسنجر د وخت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او چې د ویتنام د سولې موافقه لاسلیک کړې و. د سویلي ویتنام له پلازمینې سایګون د ورستۍ امریکایي هلیکوپټر په پورته کېدو د ښار سقوط شوی و. فاینانشل ټایمز لیکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازې زلمی خلیلزاد هم تقریبا همداسې یو پروګرام مختوړي. له طالبانو سره له خبرو د افغان حکومت په څنګ تکولو سره امریکا د هر څه د خلاصولو لټه کوي. د ورسپانې په لیکنه دا هغه څه دي چې خلیلزاد د هنری کیسنجر له وضعیت سره مخ کولای شي. ورسپانې د خپلې دې لیکنې په اړه زیات تفصیل ورکړي. خلیلزاد چې په کابل کې دی تمه ده د شپږم ځل لپاره قطر ته ولاړ شي څو له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. د امریکا او طالبانو په 15 دورو خبرو کې د افغان حکومت هیڅ استازي نه وناست، خو امریکا وایي د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په مالکیت د سولې د ټینګښت لپاره هڅې کوي. په امریکا باندې لوړپوړو افغان چارواکو په دې ورستیو کې دا انتقاد درلود چې ګواکې له طالبانو سره له خبرو دوی څنګه تکړي. هغه څه چې خلیلزاد له ازادي رو سره په یو ځانګړي مرکه کې ونه منله. خلیلزاد ویل د هر وار خبرو بشپړ جزئیات له افغان حکومت سره شریکوي. یو اس ای ټوډي ورسپانې لیکلي د امریکا د پاوز یو تازه ریپورت ښیي چې پنټاګان د امریکا دفاع وزارت د افغانستان ملي پاوز ته تر ټولو ګران بیا او غیر موثره پلنګي یونیفورم ورکړه. د ورسپانې په لیکنه په دې ریپورت کې راغلي دا پاوز یونیفورم په افغانستان کې د اورپکو لخوا په اسانۍ د لیدلو او پیژندلو وړ دی. د ورسپانې په لیکنه د امریکا د پاوز دا ریپورت د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې د 2019 کال د ریپورت موندنې تاییدوي. سیګار ویلی وو پنټاګان د ځنګلي رنګ یا پلنګي یونیفورمونو په سر څه باندې 28 میلیونه ډالر لګولي. هغه یونیفورمونه چې یوازې د افغانستان په 2% خاوره کې مناسب دي. ورسپانې لیکلي د افغانستان د هماغه وخت دفاع وزیر د امریکا د پاوز په موافقه دا رنګ یونیفورمونه له هغې ډلې پوځي جامو انتخاب کړل چې له پنټاګان سره ول. په افغانستان کې د دغو یونیفورمونو مناسبوالی نه و ازمویل شوی. یو اس ای ټو ډی لیکلي د نوي ریپورت موندنې چې دوی هم ترلاسه کړي او د چهارشنبه پورس کانګرس ته وړاندې شوي ښیي چې د افغان پوځ یونیفورم له وو ګران بیه ازمویل شوی یونیفورمونو دي او له ټولو زیات د لیدنې او تشخیص وړ دي. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو سرمفتش جان سوبکو د چهارشنبه پورس د کانګرس یوې کمیټې ته ویلي د دغو یونیفورمونو ضعیف انتخاب د بډې ورکولو په نتیجه کې شوی. د هغه په خبره په پای کې افغان سرتیری د دغه کار تر ټولو لوی تاوان پرې کوي.
دا د ازادې رادیو ده. د پاکستان د هوایی ملکی چلند اداروي چې لای هم پریکړه نه ده کړې چې لویدیس هوایی مسیرونه پرانیزي کنه. له همدې کبله د افغانستان او هند ترمنز الوتکې د پاکستان له فضایي حریم څخه نشي تیرېدای. د دې هوایی مسیر د بندیدو له کبله افغانان په تیر بیا هغوی چې ناروغان لري لستون څو سره مخ دي. اسمت ساروانی په اړه ریپورت لري.
د افغانستان او هند ترمنز د پاکستان له هوایي قلمرو څخه الوتکې تګ را تګ لا هم نشي کولای. د افغانستان پر الوتکو د پاکستان د فضایي قلمرو بندیدو افغان ناروغانو، محصلانو او سوداګرو ته ډیر کړاوونه پیښ کړي دي. پاکستان په فبروري میاشت کې وروسته له دې خپل فضایي قلمرو منع اعلان کړ چې هند په خپل کشمیر کې د پاکستان پلوه جیش محمد ډلی د حمله په خاطر پر پاکستان هوایي بریدونه وکړل. قسم پاکستان له نورو هیوادونو سره مسافر وړونکو الوتکو ته د تګ را تګ لپاره خپل فضا پرانیسته، خو لا هم هغو الوتکو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان او هند ترمنځ تګ را تګ کوي. د هند هوایی شرکت افغانستان ته الوتنې یو مخ درولې دي، خو افغان هوایی شرکتونه د پاکستان د فضا د بندیدو له کبله هند ته د ایران له لارې تګ را تګ کوي. د ایران له فضا څخه هند ته تګ را تګ د پاکستان تر فضا څو برابره اوږد دی. د سفر د اوشتیدو له کبله د الوتکو د سونګ مصرف ډیر شوی او له همدې کبله هوایی شرکتونو د خپلو ټیکټونو بیل وړ کړی ده. د افغانستان د صنایعو او سوداګری خنوم رستيال خانجان علي کوزي ازادي راډيو ته وویل
نورمال شکل باندې بزمن پرواز دی او سات په موده کې ډيلي ته رسیدو او اوس 15 سات شپږ سات نشي په خو په $200 باندې ټیکټ واغستل شي دا $200 اوس $200 ته هم رسیدل دي دا قیمتي په راغله
افغانستان په ورستیو کې له هند سره څو هوایی دهلیزونه پرانستل چې په نتیجه کې په سلګونو ټنه افغاني محصولات د هند بازارونو ته ورسول شول د پاکستان د هوایی قلمرو د بندیدو له کبله د حواله لارې د هند افغانستان راکړه ورکړه په ټپه درېدلې ده رویټرز خبري اژانس ته د کابل یو دوکاندار و د شکلن قاسم ویلي چې په منظم ډول به د قند ناروغي د درملنې لپاره هند ته تو خو اوس یې په وسط نه ده پوره ځکه چې د نوي ډیلي ټیکټ دوه برابر شوی او $100 ته رسیدلی دی دی وایي چې دوای هم خلاصه شوې ده د هند په هریانا ایالت کې افغان محصل 25 کلن مرزایی وایي فکر کوي چې سش کال به په رخصتیو کې خپل هیواد ته لاړ نه شي ځکه چې د ټیکټ وس نه لري د پاکستان د هوایی ملکی ادارې چارواکي وایي چې ممکن ژر پریکړه وکړي چې خپل هوایی قلمرو چې قسمن بندې پرانیسي او کنه د دې ادارې ویندوی مجیبی بیک د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې د پاکستان او هند ترمنځ هم الوتکې تګ راتګ نه کوي هوایی مسیرونه په قسمی ډول پرانیستی دي ځینې مسیرونه بندي او ځینې پرانیستی دي د لویدیز اکثره مسیرونه بندي خو شمالي او ختیز مسیرونه پرانیستی دي د مارچ په 11مه د افغانستان د هوایی چلن وزارت چارواکو ویلي و چې پاکستان به په 2 ورځو کې خپل فضا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافر رونکو الوتکو تګ راتګ ته پرانیسي د پاکستان د هوایی قلمرو د بندیدو له کبله آریانا افغان هوایی شرکت په تیره یوه میاشت کې $1,500,000 تاوان کړی کم ایر وایي چې $1,000,000 تاوان ور اوښتی دی
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د اوکرين د انتخاباتو مرکزی کمیسون پرون د دې هواد د ولسمشۍ د ورستوي انتخاباتو نتیجې اعلان کړې د دې نتایجو لمخې نوې سیاستوال او کومیدین ولادیمیر زيلنسکي د سپاسا دیرش په سلو کې رايو په ګټلو سره په لومړي وسنۍ ولسمشر پېټرو پولوشنکو د څکم 14% رايو په اخیستلو سره په دوهم مقام کې دي او دواړه به دوهم دور انتخابات خپلو کې تر سره کوي رضوان مراد پرې تفصیل لري
د اوکرين د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بشپړې او رسمي پایلې لمخې ځوان سیاستوال او کومیدین ولادیمیر زيلنسکي او اوسنۍ ولسمشر پېټرو پوروشنکو به د ټاکنو په دوهم پړاو کې یو بل سره مخامخ کیږي د اوکرين د انتخاباتو مرکزی کمیسون نن د ولسمشرۍ وروستۍ پایلې اعلان کړې چې لمخې ولادیمیر زيلنسکي په 10.44 او اوسنۍ ولسمشر پېټرو پوروشنکو 15.95% رای اخیستې دي پخوانی صدر اعظم یولیا توماشینکو په سلو کې 14.4 رای ترلاسه کړی دي دا چې د اوکرين د انتخاباتو د قانون لمخې حکومت کاندید په سلو کې 50 رای نه دی خپل کړی نو دوه مخکخ کاندیدان به د انتخاباتو په دوهم دور کې له یو بل سره سیالي کوي ټاکل شوی دی چې سیاستوال او کومیدین ولادیمیر زيلنسکي او ولسمشر پېټرو پوروشنکو د روان اپریل میاشت پر 28مه نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم دور کې له یو بل سره مقابله وکړي د اوکرين د انتخاباتو د مرکزی کمیسون په وینا د ولسمشرۍ په دې ټاکنو کې 13.9 میلیونه کسانو رای ورکړې ده او درې ورکوونکو ونډه 2/5 په سلو کې ثبت شوې ده د اوکرين ولسمشر پېټرو پوروشنکو نن وویل چې د انتخاباتو د دوهم پړاو لپاره د ولادیمیر زيلنسکي لخوا د مناظرې بلنه منلې ده او دا مناظره به د پایتخت کیف په اولمپیک لوبغالي کې کیږي خود اوکرين د انتخاباتو د مرکزی کمیسون د 2014 کال د انتخاباتو د مقرراتو لمخې د مناظرې پر مهال دواړه کاندیدان باید د دولتي ټلویزیون په سټوډیو کې ناستوي
دوستانو زمکاګله ازادي راډیو ناوړی سوریه وای د خپل قلمرو سانتي اشغال شوی خوره به بیرته ونیسي د سوریه د بهرنیو چارو وزیر پرنوول حکومت به د جولان د لوړو په ګډون ټول لاسټللې سیمې بیرته آزاد کړي په دې اړه د احمد تکل رپورت اور
د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم پرون وویل چې حکومت لا هم د جولان د لوړو په ګډون د خپل ټول قلمرو د بیرته نیولو پر پریکړه ولاړ دی ښاغلی معلم په دمشق کې ل خپل وینزویلای سیال جورج اریازا سره په ګډه خبرې غونډه کې همداراز وویل چې دمشق به د پوځي لارې په ګډون له هر امکان څخه کار واخلي څو د خپل قلمرو سانتي آزاد کړي
حقنا في الجولان العربي السوري لا يسقط.
د جولان پر لوړو زموږ حق د کلونو په تیرې دو سره نو رکیږي. دا زموږ ثابت حق دی، ځکه زموږ ټاټو به سپیڅلای دی. موږ به د سوریه د اشغال شوی قلمرو سانتی سانتی بیرته آزاد کړو.
تحرير كل شبر من الاراضي السوريه المحتله.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیرونی د دوشنبه په ورځ هغه سند لاسلیک کړ چې د جولان لوړې د اسرائیل د قلمرو په توګه په رسمیت پیژني. د جولان لوړو سیمه اسرائیلو د 1948 کال په جګړه کې ونیوله او په 1981 کال کې یې رسمن د خپل قلمرو یو برخه وګرځوله. د سوریې د شمال لویدیځ ځینې سیمې هم د وسلوالو یاغیانو تر ولکې لاندې دي. د سوریې دولتي ځواکونو پرون هلته د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې توغندوی حملې وکړې چې د مرستندویو ټولنو د کارکونکو په وینا له لاسو زیات کسانې ووژل. رویټرز خبري اژانس په سیمه کې د ملکي دفاع د خدماتو د مشر له قول لیکې چې نوموړی وایي په یو مارکیټ کې د توغندي د لګېدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان مړه او ګڼ شمیر نور ټپیان شول. د دې ټولنې چارواکي وایي چې ښایي د مړو شمیر زیات شي، ځکه د ځینو ټپیانو حالت نازک دی. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې په یو جلا راپور کې ویلي دي چې په تیرو څه باندې څلورویشتو ساعتونو کې د دې هیواد د شمال ویدیز په بیلابیلو سیمو کې د دولتي ځواکونو توغندوی حملو ولس کسان وژلي چې نیمایي یې له 18 کلونو کم عمره ماشومان دي. د سوریې شمال ویدیز د ولسمشر بشار اسد د رژیم د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې وروستی لوی قلمرو بلل کیږي. د سوریې حکومت چې روسیا او ایران ملاتړ کوي پروسه کال غوښتل په ادلب او د هما او حلب ولایتونو په اړوندو سیمو کې پوځي عملیات وکړي، خو د عملیات وروسته له هغه وځنډول شول چې مسکو په دې سیمه کې د غیر پوځي ساحې د جوړولو په ګډون له انقرې سره یو معامله وکړه. انقره په سوریه کې د ځینو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي او په شمال لویدیځ کې پوځي ځواکونه هم لري.
او سم یو اربیا دا مهم خبرونو سرټکی. د افغانستان د دفاع وزارت وای د بادغیس ولایت په بالا مرغاب ولسوالۍ کې درنه جګړه روانه ده. د دې وزارت ویان قیس منګل تیر شپه ازادي رډیو ته ویل افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې په دې ولسوالۍ کې له لاسه تللې امنیتي پوستې له طالبانو څخه ونیسي. ویل کېږي چې دغلته د طالبانو په بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله موختي. افغان حکومت په ایران کې د یو شمیر افغان کډوالو د مرګ شوبلې د پیښې په اړه د ایران له حکومت څخه وضاحت غوښته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چهارشنبه په ورځ د افغانانو په ګډون یوه ډله د ایران سراوان سیمې ته ننوتې وه چې ایراني سرتېرو ډزې پرې وکړې. د ننګرهار په مرکزي وبخیدا ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د باچا خان د مزار د رغونې چارې پرون پیل شوې. دا ناټو منشي د منځني واټن وشتون کې توغندیو د مخنیوي لټون څخه د روسیې وتل د بے ثباتۍ لپاره د هڅو یو چلندو بالاو پر مسکوي غږ وکړ چې یو ځل بیا دی د دې تړون له شرایطو سره سم خپل مکلفیتونه تر سره کړي. د بیلاروس پولیسو لږ تر لږه 15 سیاستوال او فعالان چې د پخواني شوروي اتحاد د استبداد د قربانیانو په یاد د لسګونه صلیبونو د لرې کولو پر ضد اعتراض کوو نیولې دي. دا روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د سوریې او روسیې پوځي ځواکونو د هغه اسرائیلي سرتیري مړی موندلی چې په 1982 کال کې د لبنان په جګړه کې لا درکه شوی و. دوستانو خبرونه ملاحظاتی راډیونه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هر وخت کتلی شئ. مخکې له دې چې آرش همایون راشي د ژوند رنګونه اورو.
د ژوند رنګونه
نوم یو غوګل دی د قربان دین په لسوالی د سیاګر
موږ چې ویل چې دلته په دوکان کې دیګای کې او د ګازو دابا د پیښې له کنه دا دابا باندې لیک دی خو ته کې اوس تر تو است تر رقم دیګو کسا کې چې د ګاز ور و نه خلی
حوال دابا کنټرول کوو
سره رقم کنټرول کې
مثال د تاوی واشلم ګورو
ها
مثال لګلاتورم چک کوو مثال واشل سمي کلفتي ما کمی اول چک کوو یا پاس لوګه نه دیک پکم
دا دبا اوس دي تاسو لاره
دا د ما اصله دا ودا
ته څه پیکس دا اصله دا
خو دا خو ستاندارد اصله دا په دې باندې مونږه پویګو
دي کې به څوتلو غاز اچي
په دې کې 4 کیلو 15 کیلو زوی لري 4 کیلو غاز پکې شو
ولی 15 کیلو نه اچي
15 کیلو په خاطر دې نه شو کې 15 کیلو وچو خطر پیدا نه کو دا 1 کیلو غاز په حساب د دې باندې موږ کم کې اچو چې خطر پیدا
شه. د خو شو دکاندارانو کې تر اوسه د چړډبي و رخصه چاو دیدلې
نه فضل الله خدای دې سپره کما پیخه ده پیدا شوینه
الاتې سره چې پیخه نه درمنته سوي
ټول الاتې دا چې ټول مثال چکایي د خپل وسیله مثال ډبا د چکایي تاوا د چکایي کچته په منقل باندې دا کې د منقل نه نیولې د ډبي پر ټول چکایي بیا پاس دا نه دی کوي چې مثال همسایته یا گاونډی ته مثال ضرر پیښ نشي.
مثلا که دبا خراب وي کنه دا واشلی مثلا خرابې دي ته څه پیږي دا خراب سوي
غاز بوی لري د بوی په حساب باندې سړی پیږي چې مثال غاز دا وس مثال یا په دکان کې یا په وطاق کې څه شوی دی اتمان دبا لیک
ښه په بوی باندې پیږي
او په بوی باندې غاز خزانته یا رقم بوی لري په بوی باندې هر سړی پیږي.